یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبرګم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو اسلام آباد ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي د څلور ورځني سفر له لاسته راوړنو خبرو. مخکې تر دې چې د خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه له اجمل انسخاور.
چارواکي وایي په کونړ کې د داعشیانو او طالبانو ترمنځ جګړو کې لږ تر لږه 23 تنه د داعش وسلوال او 15 تنه طالبان وژل شوي دي. د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې پر دوو امنیتي پوستو د طالبانو په برید کې بیا د ولسي پاڅون څو سرتیري وژل شوي او د ایران ولسمشر وایي هیواد به یې ډېر زر له هغه توغندیو په استفاده چې په دغه هیواد کې جوړ شوي د مځکې په مدار کې دوه سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند د کوړنګل دره کې د داعشیانو او طالبانو ترمنځ جګړه کې 23 داعشیان او 15 طالبان وشل شوي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند کوړنګل دره کې د وسلوالو د کونړ ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر مسؤلینو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وبخي د کونړ د مانوګي ولسوالۍ اړوند کوړنګل دره کې د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر مسؤلینو جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل طالبانو او داعشیانو ترمنځ پوره وونه جګړه شوې چې پکې 23 داعشیان او 15 طالبان وشل شوې دي. د کوړنګل دره د چارواکو په وینا د طالبانو نه تصفیه شوې ده. تر اوسه پورې دواړو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د کوکلداش پر قریه کې په امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې څو تنه د ولسي پاڅون سرتیري وشل شوي دي. علابردي قریه د دغه ولسي پاڅون دی وسلوالو د قومندان خبره ازادي راډیو رانقل کړی ده. وایي چې وسلوالو تیر شپه ناوخته پر دغه پوستو بریدونه پیل کړل. د سهار تر 3 بجو پورې دی بریدونه دوام درلود. د نوموړي په وینا لږ تر لږه 8 تنه او د پاتون کوونکو سرتیري وژل شوي دي. د ویل چې طالبانو ته مرګ ژوب لا وخت دی، خو د دقیق شمیر په اړه نه پوهیږي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو څلیری ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې. د ایران ولسمشر وایي هیواد به ډېر زر له هغه توغندیو په استفادې چې په دې هیواد کې جوړ شوي د مځکې په مدار کې دوه سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. حسن روحاني ویلي تهران به د امریکا له هغه اندېښنو سره سره چې ویلي دا کار به د ایران د بالستیک میزایلو له پرمختیا سره نور مرسته هم وکړي دا اقدام ترسره کړي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله حسن روحاني پرون ویل په راتلونکي اونیو کې بل هغه راکټونو په استفاده چې په ایران کې جوړ شوي دوه سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولیږو. خاغلی روحانی د دغه توغندیو او سپوږمکیو په اړه نور جزئیات ورنکړل. څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرداری ورکړی و چې ایران د دریو راکټونو د توغولو لمسونکي پلانونه نه عملي کوي. پامپیو د فضا ته توغول کیدونکي وسایط بللي و وداع یې کړی و چې دغه وسایط د اټومي سرکو د لیږدونکو بالستیک مزایلو ته ورته دي چې توغول به یې د ملګرو ملتونو له پرېکړې لیک څخه سرغړونه وي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي تیار دی چې ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ټرمپ د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره پر خپل استدلال د ټینګار په هدف دغې سرحدي سیمې ته سفر وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون سرحدي خارګوټي مک الن ته په داسې حال کې لاړ چې د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو شل ورځې پوره شوې. د دغه ادارو تړل کېدل د دې سبب شول چې 8 لکه دولتي کارکوونکي یا له معاش پرته کار ته ادامه ورکړي او یا بې معاشه رخصت شي. ډونالد ټرمپ او په کانګرس کې ډیموکراټان پلو کې په جنجال کې د ټرمپ له کانګرس څخه د سرحدي دیوال د جوړولو لپاره نږدې 6 میلیارد ډالر غواړي او د ملي امنیت یو مسله یې ګڼي. خو ډیموکراټان دا غوښتنه ردوي او وایي دا یو بې ګټې کار دی. د مقدونیا پارلمان غړي نن بیا د دغه هیواد د نوم د بدلولو پر سر مباحثه کوي. صدر اعظم زوران زایف پرون ونه توانید د دغه پیشنهاد د تصویب لپاره په پارلمان کې اکثریت رایې خپلې کړې. پرون هم د مقدونیا د نوم د بدلولو پر سر مباحثه وشوه. صدر اعظم زایف ویلي د اتحاد له هغه وکیلانو سره خبرې کوي چې د دغه بدلون مخالف دي. د شمالي مقدونیا جمهوریت ته د مقدونیا د نوم د بدلولو لپاره د اساسي قانون د تعدیل تصویب ته 2/3 برخه رایې پکار دي. د مقدونیا پارلمان 120 غړي لري. ګاونډي هیواد یونان له لسیزو راهیسې د مقدونیا د نوم پر سر جنجال لري. دغه هیواد وایي یو شمالي ولایت د مقدونیا په نوم یادیږي. دا او خبر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اسلام آباد د څلور ورځني سفر لاسته راوړنې څه دي وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. بل لور ته مو د ایران د دې وړاندیز په اړه چې د افغانستان په سیاسي نظام کې د طالبان هم وي د سیاسي چارو د کتونکي صدیق پتمن نظر اخیستی.
ایران په داسې دریځ کې دی چې دا د مداخلې په مرحله کې ذکر راځي چې یو چا پاستازي
د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو د بهیر مسله د زما رایه زما حق په پروګرام کې څېړو. له موټر چلولو سره که په موبایل کې خبرې کوو خطرناک دي؟ د دې خطر مخه څرنګه نیول کېدای شي؟ په دې اړه به هم په دې خبرونه کې واورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی چې په څلور ورځني سفر د یوه پلاوي په مشرۍ پاکستان ته تللی و نن کابل ته ستنی شي. د دې سفر په ارتباط د چهارشنبې په ورځ په خپله ښاغلي داودزی له اسوشیټد پرس خبري اژانس سره په مرکه کې په اسلام آباد کې خوشبیني ښکاره کړه او ویې ویل چې روان میلادي کال د افغانستان لپاره د سولې کال نوموو او د پاکستان پوځي او ملکي چارواکو په یوه خوله ژمنه کړې ده چې د افغانستان په پیشو کې به همکاري کوي. نن چې سفر پای ته رسیدلی لا هم دا خوشبیني په خپل ځای ده. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د دې سفر په اړه د سولې د عالي شورا نظر اخیستی چې لا هم خوشبیني په خپل حال ده او کنه سیند صاحب؟
بلې بلې شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس ښاغلي عمر داودزی پاکستان ته د سفر څلورمه ورځ ده او کېدای شي کابل ته راستون شي. خو مونږ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا له یو مهم غړي محمد اسماعیل قاسم یار سره څو شېبې مخکې خبرې وکړې، هغه وویل چې ښاغلي داودزی چې په پاکستان کې د علماو سره کومه ناسته کړې، که د سیاسي شخصیتونو سره کومه ناسته کړې، که د حکومت له چارواکو سره ناسته کړې، ټول خوشبیني ښودلې چې د افغانستان د سولې په اړه به خبرې اترې وکړي او په دې برخه به همکاري وکړي. ښاغلي قاسم یار دا هم وویل چې ښاغلي داودزی د خپل سفر په لړ کې هر ناسته چې کړې مونږ ته راپور راکړې او خوشبیني ښودلې ده. که اجازه می وی در قاسم یار آواز به هم خبر کو.
مهربانی
داودزی صاحب، هم از این ملاقات خود خوشبین واری بود و اظهار امید کرد که یعنی به همین مدت کوتاه ما انشاءالله و تعالی بتانه مذاکرات بین الافغانی را شروع کنه. حکومت پاکستان نقش مهم داره، یعنی اگر اونا همکاری بکنن بالاخره مذاکرات مستقیم بین الافغانی را اونها میتانن اثر بگذارن و رهبری طالبان را موافقشان بگیرن.
بله شیبر صاحب، قاسم یار صاحب دا هم وویل چې پاکستانی چارواکو د افغان پلاوی ټول خبرو ته غوږ نیولې او په دقت سره هغه خبرې کړي، خو کومې ژمنې چې دي هغه ژمنې نه دي ورکړي چې پاکستان به د افغانستان د سولې په تړاو کوم کارونه ترسره کړي. خو بیا هم ده وویل چې سل په سلو کې دا خوشبیني شته چې د پاکستان نوی حکومت په دې اړه یعنی همکاري وکړي. بله
سین صاحب، لکه څرنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی په پاکستان کې له چارواکو سره کتلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې کړې دي. همدارنګه د جمعیت العلماء اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره او د عوامي نېشنل ګوند له مشر سفندیار ولی خان سره کتلې وو. مخکې د راپورونو هم خبره شوې وو چې له یو شمېر پوځي چارواکو سره به وګوري، خو تر دې دمه مو معلومات نه دي ترلاسه کړي چې له کومو پوځي چارواکو سره دغه پلاوی کتلی دي او پر کومو موضوعاتو یې خبرې سره کړي دي. خو د دې سفر په ارتباط چې کله د چهارشنبه په ورځ محمد عمر داوودزی خوشبیني ښکاره کړه او اسوسییټډ پریس اژانس ویل چې د پاکستان د پوځ او ملکی حکومت نظر سره ورته شوی دی. په دې اړه مو د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصرالله ستانکزي نظر واخیست. نصرالله ستانکزي وویل چې په کار نه ده چې ډېره خوشبیني دی ته وکړو. هغه کسان چې غواړي چې دا مرکه واوري دوی کولی شي چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د نصرالله ستانکزي مرکه په دې ارتباط په تفصیل اورېدلی شي. سین صاحب له تاسو څخه مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد په سیاسي نظام کې د وسلوالو ډلو د شاملېدو وړاندیز د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله ده. دغه وزارت سیاسي مرستیال ادریس سمان پر خپل ټویټر پاڼه دا څرګندونې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دغه خبرې په خبرګون کې کړې چې وایي طالبان باید د افغانستان په راتلونکي حکومت کې شکیل وي. ایران وایي چې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. فریباز هیر پر دې موضوع د سیاسي چارو د کتونکي صدیق پتمن نظر اخیستی دی. د مرکې په پیل کې د تهران د دې همکاري د ادعا په اړه ښاغلی پتمن وویل
د مداخلي او د همکارۍ ترمن تفاوت په دې کې دی چې یو څوک یو څه څوک تشویق کوي او یو څوک د یو چا په استازیتوب یو څه غواړي. دا دواړه فرق کوي. ایران په داسې دریځ کې دی چې یو ځل د دوی پلاوی راغی د افغان حکومت سره خبرې وکړي چې موږ طالبانو سره خبرې کوو. د طالبانو سره چې خبرې وکړي دې ته دې ته د ګزارش په شکل ویل چې موږ طالبانو سره خبرې وکړي. دا د مداخلې په مرحله کې ذکر راځي چې د یو چا په استازیتوب د هغه حق غوښتل. دا د دې معنا لري چې دا د دوی سره امیر چاری کی یا کاری اړیکی لري چې دا په خپل د یو بل هیواد په چارو کې د مداخله معنی لري او په دې اړه باندې د افغانستان حکومت حق لري چې څه عمل وکړي. ځکه چې من د مذاکراتو په مرحله کې او دا مذاکرات د سولې مذاکرات دي چې ګاونډي هیوادونه په خوا هم په افغانستان کې په مداخله باندې تورن و او تورندی او کووس دی د سولې په مذاکراتو کې مداخله کوي. معنا دا ده چې د افغانستان کې د جنگ په تداوم سره مرسته کوي. زمونږ هیله بدایو شي ګوندي هیوادونه افغانان تخپلو کې پری دي او د دې فرصت پیدا شي چې افغانان تخپلو کې سره کینی او خپل مسایل سره تخپلو کې حل کړي.
بله پدمن صاحب، دا سمه ده چې افغان حکومت حق لري، هر هیواد حق لري چې د خپل ملي ګټو څخه دفاع وکړي او د یو بل هیواد یا د چا څرګندونو ته خبرګون وشي او دریز وشي. زما مطلب دا و چې ولې افغان حکومت اوس دا دریز نسی؟ په خوا ولې نه کول؟ په خوا هم ورته څرګندونې سوي وي.
خو په دغه صراحت باندې چې ایرانیان په دې اعتراف وکړي چې دوی د طالبانو سره اړیکې لري او همیشه که ستاسو یاد وشي ایران او پاکستان دواړو د دې نه انکار کړی دی چې موږ اثر نه یو په دوی باندې، تاثیر نه لرو. اوس خو دا د ښکاره د تاثیر په معنا ده چې ته د هغه په نمایندګۍ یو څه غواړي او په راتلونکي کې د هغه په نقش باندې ټینګار کوي. کله چې موږ د چا په نقش ټینګار کوو معنا دا ده چې موږ د هغوی ستراتیژیک ملګري یو. حال دا چې په افغانستان کې حکومت او نافذه قوانین چې حکومت د هغې نه پیروي کوي د افغانستان ملت باید یو چا ته نقش ورکړي. روح د مذاکراتو د سولې چې افغانان په هغې باندې ټینګار کوي هغه دا ده چې موږ څنګه کولی شو خپل سیاسي نقش او یا د خپل سیاسي نقش مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلو، نه د بهرنیانو په ملاتړ باندې یو څه ترلاسه کړو. اساسي موضوع دا ده چې موږ ټول افغانان باید په دې باندې تمرکز وکړو په شمول د افغانستان د حکومت چې که هر څوک په افغانستان کې کوم نقش اخلي د دې نقش مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه دا مشروعیت وکړي. منبع باید د افغانستان ملت وي، نه د ګاونډیو فشار، نه خارجي مداخله او یا نور فشارونه.
د سیاسي چارو کتونکی صدیق پتمن.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. وړاندې به د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي سره له دې چې امریکایي پوځیان له سوریې وځي، هیواد یې هڅه کوي چې له سوریې څخه وروستنی ایراني پوځي هم ووځي. مایک پامپیو د مصر د قاهرې په امریکایي پوهنتون کې وویل د منځني ختیځ زړې دښمنۍ باید پای ته ورسول شي. د وویل سره له دې چې امریکا له سوریې خپل ځواکونه باسي، خو لا هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمنه ده. د دې موضوع تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مصر د سفر په لړ کې وویل سره لدی چې امریکا پریکړه کړې چې خپل ځواکونه به له سوریې وباسي، خو په عین وخت کې هڅه کوي چې له دې هېواده وروستنی ایرانی پوځي هم ووځي. مایک پامپیو په قاهره کې په منځني ختیځ کې د واشنگتن د پراخو هدفونو د روښانولو په ترڅ کې وویل هغه وخت راغلی چې د سیمې د ښېګڼې لپاره د منځني ختیځ زړې تربګنۍ پای ته ورسول شي. د زیاته کړه امریکا د ډیپلوماسۍ او لخپلو شریکانو سره د همکارۍ له لارې هڅه کوي چې هیڅ ایرانی پوځي په سوریه کې پاتې نشي. پامپیو زیاته کړه واشنگتن د سوریې ځورېدلو خلکو ته د سولې او آرامش لپاره هلې ځلې زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر د سفر په لړ کې هڅه کوي چې د واشنگتن عربو متحدانو ته ډاډ ورکړي چې له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره امریکا سیمې ته شانه اړوي. د بشار اسد رژیم د روسیا او ایران په ملاتړ وتوانید چې واک وساتي. په دې جګړه کې تر څلور لکه زیات خلک وژل شوي او په میلیونونه نور کډوال شوي دي. مایک پامپیو د قاهرې په امریکایي پوهنتون کې وویل امریکا داسې ځواک دی چې د منځني ختیځ د خیر او ګټې فکر کوي. د وویل له سوریې څخه به امریکایي پوځیان چې د ایستلو اعلان یې تیره میاشت ولسمشر ټرمپ وکړ له ډیرو انتقادونو سره سره ووځي. پامپیو چې له خپل مصري ساري سره په ګډه خبري غونډه کې ژغېده وویل له سوریې څخه به د امریکایي ځواکونو د ایستلو پروګرام عملي شي، خو واشنگتن د داعش پر ضد هلې ځلې نه دروي. د اسلامي سختدریزو تروریستي خطر حقیقي دی. د اسلامي دولت تهدید دوام لري. موږ د سوریې په څو سیمو کې له هغوی سره جنګي شو. د داعش د ودې د مخنیوي لپاره زموږ ژمنه رښتینی او مهمه ده او خپلو هڅو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر عراق او اردن ته له سفر وروسته د پنځشنبه په ورځ مصر ته لاړ. دی به له مصر وروسته د خلیج د سیمې عربي هیوادونو ته لاړ شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، بارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې زمرایي زم حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو د بهیر مسله څېړل شوې ده. شتر اوسه پورې دا بهیر سست روان دی، نو که همداسې روان وي د انتخابات خپلواک کمیسیون به څه کوي؟ دا موضوع په همدې پروګرام کې په تفصیل څېړل شوې ده. اوس په د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته فرشته جلال زئی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ په مقاله کې د امریکا د ولسمشر پر دې پلان بحث کړی چې غواړي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر کم کړي. پوسټ لیکلی د امریکا پوځ د دې هیواد د تاریخ په تر ټولو اوږده جګړه کې راګرځي او په داسې وخت کې چې د عسکرو پر کمولو غور کوي په ټولو جګړیزو فعالیتونو کې شکیل دی. د سپینې ماڼۍ دوه چارواکو پوسټ ته ویلي چې ترامپ په نهایت کې له افغانستانه د ټولو عسکرو د ایستلو غوښتونکی دی، خو دا ګړی شایي تر وزرو کم شمیر عسکر وایستل شي. د پوسټ په لیکنه د ترامپ پوځي سلاکارانو هغه ته قناعت ورکړی چې په دې وخت کې په تدریجي ډول او د کم شمیر عسکرو ایستل غوره ده، خو چارواکو ویلي چې وروستۍ پریکړه نه ده معلومه او حتی ممکنه ده چې ترامپ په یو وخت کې د ټولو عسکرو د ایستلو امر وکړي. ترامپ ته نږدې سړي سناتور لنزي ګرام ویلي چې ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي قواو د پرمختګ له څرنګوالي ډیر سخت خواشینی دی، خو لنزي ګرام هم ویلي چې په یو وار له افغانستانه د امریکا وتل به د یو بحران معنا ولري. پوست امریکا د سمندري قواو د قومندان د لوی درستیزانو د ګډي کمیټې د مشر او په افغانستان کې د امریکایي قواو د مشر له خلی لیکلي چې تر اوسه د ځواکونو د کمولو امر نه دی ورته شوی. ورسپانې له ټلو ټلویزیون سره د جنرال سکاټ میلر دا خبره چې حتی که په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو امر ورته وشي، امریکا به د افغانستان لمنيتي ځواکونو سره وی بیا خبره کړې ده. د امریکا د پوځ یو متقاعد ډګروال چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې برخه درلوده پوست ویلي امریکایي چارواکو ته شایي چې د عسکرو د ایستلو پلان بیرته کڅوړي ته واچوي ځکه مذاکرو ته زیان رسولی سي. هغه ویلي یوازې هغه وخت چې طالبان د مذاکرو موافقه وکړي پر دې پلان غور کېدلی سي. اتلانتیک خبرونې هم پر ورته مسله خو تر دې سرلیک لاندې چې امریکا عملا له سوریې او افغانستانه نه وځي مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې بیا هم د ډونالد ترامپ د پلان او د مخالفتونو له امله د امریکا د دفاع د وزارت څخه د جماعتیس د داعش پر ضد د عملیاتو د مشر او د پنټاګون د درستیزوال استعفا ته اشاره شوې. خو وايي داسې کسان هم شته چې دا پلان یې ستایلی دی. د بیلګې په ډول سیاسي لیکوال رابرټ کپلان نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه هغه بیکاره هډوکی دی چې باید ایسته شي. د اتلانتیک پروانې د دې مقالې د لیکوال په باور د ترامپ د پریکړې مخالفانه موافقان یوازې یو مشترک ټکی لري او هغه دا خیال دی چې ترامپ په حقیقت کې له افغانستان او سوریې وځي. خو اتلانتیک وایي چې حقیقت داسې نه دی. په مقاله کې لیکل شوی د جګړې او سولې پخوانی رسم دا و چې یو قدرت په بل ته ماته ورکړه او بریالي ځواکونه به کور ته ستانه شول. خو په دې عصر کې پیچلي کورني بحرانونه او د تروریزم ضد عملیات هغومره ساده نه دي او د امریکا په څیر ستر قدرت په حقیقي ډول هیڅکله د جګړې له ډګره نه وځي.
السلام علیکم زه مت الله دیلمن ولایت تلشکری شخصانه چې زبرر د مشکلات سره مجسم مدل ته دیلمن ولایت کې کندواله کې غړول ریزان په شخصانه کې څه خبره راځي مزه درې واره ما دې یا ته ریزا کړی د چې ما ته ما سره مرسته وکړي زه د ماشام وړنه تر نه ماشام جوړی نه درم څه دا یار مې کوم څه وکړ ما دا خپل ځان سره جوړ کړو چې دا کوي ورسره وي چې څه
ہلو نارگل جان کوچن سوالی دے سرف آڑی کا کیا ما دا افغانستان دا کوچان وزارت دا غیل دا چی پا گرد افغانستان تی دامی چی مجھے واجی نا فرا در تا ہوا چی پا فرا کی اوچ کلی دا نو کوچان گرد اوچ کلی دا پولی دی مالداری اترواز تیری سوی دی او سم دا بین مالداری و تلی دی نو مجھ دا دا دولت دا خواهش کو چی مجھ خوخ پل مالداری نیسو سات لائی نو دولتی دا میرا بانی ہو کی دا سی فارمون دی جور کی دا مالداروی پا لکه دا فارمون دا چگانو دا مالداری دی غونډی کو دی سلوری دا زانو تا و ساتی دا چیز مجھ دا لاس دی او مجھ تمری کی دی نو دولت یا واخی انشاءاللہ اقتصاد به ورسه سات شي او یا دا که ساتل امنی شي یا دی وشه خوندور ارزانی راولی چې دا شیان قیمت نو کای راښته سي او بیا کای ارزانی نشي راوستلای نو دی بیا ونیسی زموږ سره دې شته بلی مرستي وکي په دې یو منو دوه منم کوم کو په دې هیڅ در نه دوا کی زموږ کو چانه د ورځې 15000 شپږ زره پر څلو بسو باندې وزر 8000 روپۍ زموږ خرچا کیږي د هرې ورځې دا نو دا ډیره خرچه پر موږ باندې راځي زموږ خوند وکال خپل مصرفونه چې درلودیم په ومو خوړلې مالا مونږ او تر واش تیر ده زموږ کو چانه دا غد څو 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 کلو خواري چې موږ وکړي دي دا ګرځي په دوه کالو یو کال کې وګوره سو یو ورني نو موږ دا غیله کو چې دولت دا کار وکړي دا د کوچانو پر برابر باندې دا شکار وکړي چې د دولت په ګټه هم تمام شي موږ خپل تاوان ته وختي کې لبې کویلې دي دا ازادي راډیو څنګه نه کوو هله کو چې ما پیغام نشر کړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ساجرډو پرونه خبرونه کې وړاندې زماره زما حق پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو مسله شړل شوې ده. خو په همدې ارتباط پوس یو راپور هم لرو. د افغانستان د جمهوریت ریاست ته د دریم کاندید لنوم لیکلو سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که د جدي تر دیرش منټې پورې احتمالي کاندیدان نمونه ثبت نکړي دغه لړۍ به تمدید نشي. په دې اړه تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
سید نور الله جلیلی د دل دوه مرستیالانو خلیل رومان او چراغلی چراغ سر د پنځشنبه په ورځ جمهوریت ریاست ته د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې نیټه د جدي ل 14 نه تر 13 پورې ټاکلې ده. دغه کمیسیون وایي که تر لسو ورځو پورې د جمهوریت ریاست کاندیدان د نوم ثبتولو لپاره ورنشي انتخابات به د هغو کسانو ترمنځ وشي چې تر ټاکلې نیټې نومونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستال مرزا محمد حق پرست د پنځشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
امید ماست که در روزهای آینده یک تعداد کسای دیگر که
دو بل زمان هیله ده چه پر راتلون که ورزو که هاگه کسان چه معلوماتی کسوری ترلاسه کدی راشه و نمونه ثبت کدی ده جدی لدیرشم ورست ده محالویش نمخ نشو کوله چه تا ده نم ثبتولو حق ور کلو. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د محالویش لمخه د سرطان د 9 انتخاباتو لپاره به نوملیکنه د جدي تر 13 پورې دوام وکړي. تر اوسه له دغې لړۍ اووه ورځې تیریږي. لطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن، نورالله جلیلی د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل او انور الحق احادی په ګډون درې اویا کسانو د نوم ثبتولو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. په خوا تر دې حنیف اتمر ته نږدې منابعو ازادي راډیو ته ویلي چې په پام کې د حنیف اتمر د ده له دوو مرستیالانو محمد یونس قانونی او محمد محقق سره د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. همداشان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په خاطر دی ویلی چې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی او ویان دی ویلی چې سرور دانش به دوهم مرستیال وي. بلخوا د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ ونه غځول شي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان به په راتلونکې اونۍ کې د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. د دغه ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف به د څو کاندیدانو ملاتړ وکړي. حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او شهیدا محمد ابدالي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان بلل شوي دي. د جمعیت اسلامی افغانستان د مشرتابه پلاوی غړي محمد اسماعیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ګوند لخوا د کاندید د معرفي کېدو لپاره وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم وایي چې د انتخاباتي ټکټ د جوړښت لپاره د دوی خبرې پای ته نه دي رسیدلې. پوښتنه دا ده چې ګوندونه او سیاسي جریانونه ولې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د انتخاباتي ټکټونو د تشکیلولو پر سر یوې هوکړې ته ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد معنوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نسبت به ټکټ ها رای دنیا ادامه داره یک تعداد
دو بول د انتخاباتي ټکټونو لپاره مشورې روانې دي. یو شمیر کسانو چې په خوا تر دې معاونیت ته ژمنه لرله بل ځای کې هم معاملې ته مخه کړې او دې ته منتظر دي چې وپوهېږي د چا شانس ډېر دی. یو شمیر په بیلابیلو بهانو بهر ته لاړل. د افغانستان د سیاسینو ترمنځ ګډوډي ډېره شوې ده. ځینې منتظر دي چې وپوهېږي وړونکې پاڼه د چا په لاس کې ده. دغه ټول لامل شوي چې ژمنې د بدلون په حال کې وي.
تعهدات در حالت تغییر باشه.
ښاغلی معنوي وایي ځینې احتمالي کاندیدان د حاکم ټیم د انتخاباتي ټکټ بشپړېدو ته منتظر دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي جنبش مرستیال عبدالله قرلوق وایي د دغه ګوند مشر ښاغلي دوستم د حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی او محمد اشرف غنی په ګډون له ګڼو کاندیدانو سره خبرې کړې دي. د ده په خبره ځینو کاندیدانو لکه حنیف اتمر او اشرف غنی د خپل لومړي مرستیال په توګه د نظر وړ شخص ښاغلي دوستم ته تمایل ښودلی دی. خدا انی فاطمه او اشرف غنی دفترونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خان محمد سند، ازادي رادیو، کابل.
موبایل د موټر چلولو پر مهال ډیر کله د ټکر سبب کیږي. په تیر بیا چې څوک په موبایل کې خبرې کوي یا اس ام اس استوي. په استرالیا کې د دې ستونزې د مخنیوي لوي هڅې مو اسمت سروان خبروي.
په ډیرو هیوادونو کې د ترافیکي پیښو یو علت له موبایل ټلیفون څخه کار اخیستل بلل کیږي او له همدې کبله په اکثرو هیوادونو کې د موټر چلولو په وخت له موبایل ټلیفون څخه کار اخیستل منع دي. په ځانګړي ډول ډیری خطرناکې پیښې هغه مهال کیږي چې چلوونکی د موټر چلولو په ترڅ کې اس ام اس ګوري یا لیکي. د استرالیا په لویو لارو کې ډېری پرمختللي کمرې نصب شوي چې د موټر منځ په ډېر رون ډول شي او حتی که چلوونکي د موبایل آله ټیټه هم نیولې وي ښکاروي. دا کمرې څو ورځې وازمویل شوې او په دې موده کې تر لس زره زیات چلوونکي کشف شول چې د موټر چلولو په مهال یې اس ام اس یا لیکه او یا یې لوست. دا کمرې چې خورا قوي لینزونه لري د روان جنوري له لومړۍ نیټې څخه د سیدنی په ختیځ کې د انزاک پاره دا په سیمه کې موټر چلوونکي څاري. په لومړي پړاو کې سرغړونکو موټر چلوونکو ته خبرداري ورکول کیږي خو له راتلونکي میاشتې سرغړونکي جریمه کیږي. ټاکل شوی دی چې د فبروري له میاشتې هغه موټر چلوونکي چې د چلولو په مهال یې اس ام اس کتلی یا لیکلی له درې سوه و دېرش تر څلور سوه اته څلوېښت ډالرو پورې جریمه شي. دا کمرې به څلورویشت ساعته او په هر ورځ هوا کې فعاله وي. په دې کمرو په یوه اخیستل شوي عکس کې ښودل کېږي چې یو چلوونکی په داسې حال کې اس ام اس لیکي چې د موټر سرعت یې په ساعت کې اتیا کیلومتره دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اجمل ان څخه اورو او تر دې وروسته زما رایه زما حق پروګرام لرو.
د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په کوکلداش کلي کې طالبانو پر امنیتي پوستو برید کړی چې د ځایي چارواکو په وینا د ولسي پاڅون شپږ تنه سرتېري پکې وژل شوي. دوی وایي طالبانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د کورنګل دره کې د چارواکو په وینا د داعشیانو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړو کې دوه دېرش داعشیان او پنځلس طالبان وژل شوي دي. دغلته د تېرې یوې اونۍ راهیسې د دواړو لورو ترمنځ جګړې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تیار دی چې ملي بیړنۍ حالات اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي ټرمپ د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره خپل استدلال د ټینګار په هدف د دغې سرحدي سیمې ته سفر کړی و. د ایران ولسمشر وایي هیواد به ډېر زر له هغه توغندیو په ګټې چې په دغه هیواد کې جوړ شوي د ځمکې په مدار کې دوه سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. او د مقدونیا پارلمان غړي نن بیا د دې هیواد د نوم د بدلولو پر سر مباحثه کوي.
زما رایا زما حق د میزان د اتوشتمه د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهوري ریاست انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای تر اوسه په رسمي توګه درې کسانو د راتلونکو جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره ځانونه ثبت کړي دي. دوی وایي چې دغو انتخاباتو ته د کاندیداتوري لپاره شاوخوا درې اویا کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له میاشتو میاشتو ځان وروسته وایي چې د کابل ولایت د رایو لومړنۍ پایلې به ډېر ژر اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ولایت د رایو د سلو محلونو د تفتیش چارې بشپړې سوي او یوازې پنځه په سلو کې پاتې دي څو اطلاعاتي بانک ته داخلې سي. د کابل ولایت د رایو نتایج د دې لپاره چې پراخې درغلۍ پکې سوي وي د شکایتو کمیسیون یې د لغوه کېدو پرېکړه وکړه او د بیا ځل انتخاباتو سپارښتنه یې وکړه. خو وروسته دغه کمیسیون له خپلې پرېکړې واوښت. د انتخاباتو د قانون له مخې ټاکل سوي وه چې له لغوه کېدو وروسته باید راتلونکو دو اونیو پورې دغه انتخابات بیا ترسره سي. له دغې پرېکړې دا د نږدې دوه میاشتې اوړي. سیاسي ګوندونه، جریانونه او ځینې انتخاباتي بنسټونه د کمیسیون په مدیریت انتقاد کوي او وایي چې کمیسیون د حکومت پر لارښوونه کارونه پر مخ وړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او جمهور ریاست دغه تورونه ردوي او د کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو د ځان علت هم په انتخاباتو کې د عدالت او شفافیت د تامین لپاره کوي. له دې ټولو سره په خوا کې د افغانستان د مشرانو جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د کابل ولایت د رایو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي او قانون ته احترام وکړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر د کمرنګي کېدو علت د کمیسیون او حکومت کمزوري مدیریت بولي او وایي چې هر څه یې ارغمل کړي دي. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به واورو.
نو می حکمت لادی د مرګ ټاکنو ته خو وکټ خوشبینی چې تر سره سي. انتخابات کمیسیون ویل چې موږ د لا شفافیت لپاره موږ کوشش کوو چې لږ وزنډو دغه ټاکنې. خو که و نه زنډیږي پر دغه ټاکنې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه تر سره سي خو شکایت کمی انتخابات کمیسیون خپل امادګي ورته ونیسي ډیر به خوشاله سي. په شفاف به تر سره سي دا ټاکنې هله لرو د دولت څخه او خپل د انتخابات کمیسیون څخه چې دته به مې امادګی نیولې وي چې شفاف ټاکنې تر سره کړي.
نو مې د لاغه مسلم دي کچيري امنیت په اړه بخت په اړه برخه کې شفافیت راتلای شي نه یوازې په انتخابات کې هغه کا پروژې وي که دفترونه یو پر پر بخش کې شفافیت راتلای شي. خو موږ دغه روان ولس مشریزو ټاکنو ته خوشبین یو. خوشبینه پدې چې دلته د سولې خبرې روانې دي. دغه ولس مشریز ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر یعنی درې میاشتې وزن لیدلې نو موږ خوشبینه لرو پدې چې انکچيري سولې راسي او په ساحاتو کې امنیت سي الته مرکزونه پرانیستل سي الته در سارنې لاندې وي یعنی د شفافیتو یا دا کمیسونونه کولای سي چې الته پر خپل وخت رسیدګي وکړي په غزګي کې نو بیا د درغلي مخه نیول کیږي د زورواکو مخه نیول کیږي.
که څه هم د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې لپاره یوازې یو څو ورځې پاتې دي خو تر اوسه هم په کم شمېر کې کسانو چې هغه هم مطرحې سیاسي څیرې نه دي نوملیکنه کړې. د افغان ولسمشر په ګډون یو شمېر سیاسي مطرحو څیرو ویلي وو چې دوی په پام کې لري چې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي. دا چې ولې تر اوسه کمو کسانو نوملیکنه کړې ستونزه په څه کې ده؟ آیا انتخاباتي ټکټونه نه دي چمتو سوي او که خلک په راتلونکو انتخاباتو باور نه لري؟ دغه ټول مسایل مو په همدې بحث کې سره څېړلي چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پښتنه له حق پره صاحب نه پیلو. حق پره صاحب که د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته وایي چې تر اوسه پورې څومره کسانو د جمهور ریاست انتخاباتو ته نوملیکنه کړې ده، همدارنګه څومره شمېر کې کسانو د معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته امینی صاحبې ته او د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل مهالویش مطابق تر اوسه پورې درو اویا معلوماتي کڅوڼې د ولسمشري ټاکنو ته کوم کسان چې نوماند کیږي د هغو نمایندګانو ته ورکړي دي او تر اوسه پورې درې کسان په رسمي بڼه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته راغلي او خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره همدې کمیسیون ته سپارلي تر څو دوی په آینده کې وکولای شي چې په رسمي بڼه باندې ځان کاندیدان کی چې دغه شمیر ډیر محدود دی چې یو عبدالحکیم تورسن دی او همدارنګه عبداللطیف فدرام دی او سید نورالله جلیلی دی.
دا کسان چې راغلي دی او نوملیکنه یې کړې ده، هغه شرایط چې لاله وړاندې د یو کاندید لپاره وضع سوي دي یې ښودل سوي دي د بشپړ کړي دي؟
شو هغه شرایط ډیر مشخص دی. د افغانستان ټاکنو خپلواک د افغانستان په اساسي قانون کې د ټاکنو په قانون کې اته دیرشم ماده ده، یو شپیتمه ماده چې د هغه مادو پر اساس باندې هر هغه کس چې خپل اسناد د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپاري د ارزیابۍ څخه وروسته بیا دوی په رسمي بڼه باندې راځي او ثبتنام به ترسره کوي. البته د یادولو وړ ده کوم بهیر یا جریان چې فعلاً دوام لري دې ته موږ د ثبتنام جریان نه وایو، دې ته موږ د اسنادو د ارزیابۍ جریان وایو یا پروسه وایو. اول د دوی اسناد ارزیابي کیږي کله چې دوی وپیژندل سي چې دا کسان واجد د شرایط او دوی کولای سي چې ولسمشري ټاکنو ته ځان نوماند کی، بیا په رسمي بڼه باندې دوی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خوا څخه د کاندید تر عنوان لاندې اعلانېږي چې تر اوسه پورې دوی زموږ سره نه کاندیدان دي او نه هم احتمالي کاندیدان دي، بلکې یوازې خپل اسناد د ارزیابۍ دپاره یاد کمیسیون ته سپارلي.
مرواجنې، تاسو خود یو نظر بنسټ په توګه باندې دغه د نوملیکنې بهیر یاد چې یادونه وکړه د اسنادو د څېړنې بهر له نږدې نه ګوري، وګورو چې څو ورځې له بله دغه د نوملیکنې یا د پروسس وخت پاتې دي، وګورو چې یوازې درې کسانو په رسمي توګه کمیسیون ته مراجعه کړې ده، دغه بهیر سست نه ده روان؟
ډېره مننه. سلام تاسو ته افغان صاحب، حق پرست صاحب ته، زموږ ټولو اورېدونکو ته. هغه لړۍ چې دوی اعلان کړه وخت یې چې ورکړ نوماندانو ته چې دوی راسي هغه د معلوماتي بستې واخلي، وروسته له هغه نه بیا هغه بهیر چې دوی یادونه ترې وکړه دا به پوره کیږي او وروسته له هغه به د کاندید یا هم نوماند په حیث دوی پیژندل کیږي. دا دوام لري. د قانون پر اساس دا د دوی قانوني حق ده، هم د معلوماتي بستو اخیستل، هم د کمیسیون حق ده چې بیا دا اسناد وڅېړي چې دا وجد شرایط دي که نه، هغه د افغانستان په اساسي قانون کې هغه موارد چې ورته ذکر شوی دي، د دوی سن، د دوی مدني حالات، د دوی هغه جزایی مسؤلیت په جزا، یعنی د دې لپاره هم دوی جنایتکار نه وي، یعنی کوم چینه تر سره کړی چې هغه د قانون خلاف وي، د دې تر څنګ هغه نور موارد چې ذکر شوی دي، دې ته قانون او حق ورکړی دماندانو ته، او دا د دوی قانوني حق ته ترغه ورسته ورځې پوري هر څوک چې غواړي په هر ورځ باندې کوي سي غډون وکړي. دا لړۍ سستنه دروانه خو یوازې ستونزه دا و په لومړی کې 12 ورځې وخت کمیسیون لخوا اعلان چې دوی را دي سي ځان د ثبت نام کړي،
د معلوماتي کڅوړه تر لاسه کولو مودا اوس دلته رسمن یو بل پړاو جن ثبت نام یک نوم لیکنې پړاو پیل شوی، اخو یوازې د معلوماتي بستې تر لاسه
خو په پیل کې کمیسیون دا اعلان وکړي چې هغه مودا یوازې د معلوماتي بستو د اخیستلو لپاره و، حتی ځینې کسان وره مغلل او رسنۍ هم هلته منتظر وي چې هلته به نوماندان عزیزانونه به ثبت نام کوي. خو بیا کمیسیون ځینو نوماندان ته ویلي و چې موږ آمادګي نه لرو، دوی له فیفا سره په اړیکه کې سول، دغه یوازینۍ ستونزه وه. خو اوس کله چې ټاکنې وروسته واچول سوې او دا پروسه اوږده سوله، د دې نوماندانو هم د قانوني حق ته تر وروستۍ ورځې پورې کولی سي ځان کاندید کړي، یعنی سیستم که روانه ده دا کومه غیر قانوني کار نه ده.
حق پرسته که دغه پوښتنې ته ځواب ورکړي، اوریدونکي یا خلک وایي دغه لړۍ سسته روانه ده، لامل یې په څه کې ده؟
موږ د محلویش مطابق اول د جدي څخه بیا تر 12 د جدي پوري ام خلکو ته د ویلامې په ذریعه دا اعلان وکړي چې هم د دوی د اسنادو د ارزیابۍ پروسه ده او هم د دوی د معلوماتي کڅوړو د اخیستلو. مګر کله چې موږ د انتخاباتي نظام د شوراکاو سره خپل مشورې او د دوی د نظریاتو د اخیستلو پړاو را پیل کړي، موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باید یو تجدید نظر وکړي پر دې مهالویش باندې چې آیا ممکن په یو دیرشم د حمل موږ دا توانایي او آمادګي او چمتووالی لرو چې ولسمشری ټاکنې ترسره کړو که یا نو. ځکه دې نتیجې ته زموږ مشورتي ناستې، د نظریاتو د تبادلې ناستې، دې نتیجې ته موږ ورسېدلو چې معقوله او مناسبه به دا وي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون 4 ټاکنې په یو وخت کې ترسره کړي، اما ترڅو موږ یو مشخص وخت ورته ورکو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمي دریز معلوم سو او اعلان یې وکړي چې د سرطان په 9 نیټه ټاکنی 4 ټاکنی په افغانستان کې ترسره کیږي، چې ولسمشری ټاکنی دي، ولایتي شوراګانې ټاکنی دي، د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنی دي، او همدارنګ د ولسی جرګې ټاکنی په غزنی ولایت کې. بیا نو هغه و چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اول د جدي څخه بیا د 12 تر جدي پوري د معلوماتي کڅوړو پړاو، او د 14 د جدي څخه بیا تر 13 د جدي پوري دا د اسنادو د ارزیابۍ پړاو مشخص شو. چې خوشبختانه باید وایو چې دا دواړه پړاوونه په ډیر ښه طریقه فعلاً مخته ځي، او هیڅ نوه زنډ او خنډ په دې دواړو پړاوونو کې نه دی راغلی. بعدي پړاوونه چې د مهالویش مطابق ټاکل سوي دي، امید دا دی چې هغه انتخاباتي شوراکاوي چې زموږ سره اوږه پر اوږه کار کوي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره، که د بودیجې په برخه کې، که د امنیت په برخه کې، که د آګاهۍ په برخه کې، او که همدارنګه سیاسي احزاب، مدني ټولنې، د څار بنسټونه، که د ډیموکراسۍ د تمثیل په برخه کې، چې زموږ سره همغږي، همکاري پر وخت او زمان وکړي، امید مو دا دی چې ټول پړاوونه په وخت او زمان باندې تطبیق شي.
مروژنې تاسو ته راځو، تر اوسه پورې هغه مطرح سیاسي څیرې لکه ولسمشر، همدارنګه ځینې نور سیاسي ګوندونه او سیاسي جریانونه مطرح څیرې، دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دي راغلي، ستونزه پسې کې ده؟ آیا انتخاباتي ټکټونه جوړ سوي نه دي؟ که به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باندې همدغه سیاسي مطرح څیرې باور نه لري؟
د باور مسله هم ده، او د ټاکنو د ځنډولو دلایل چې دوی ویلي، ولسی جرګې ټاکنې دومره مدیریت نسولې چې په هغه کې موږ نه یوازې ملي اعتبار له لاسه ورکړ، موږ بین المللي او نړیوالې ټولنې اعتبار مو هم له لاسه ورکړ، او یوازینی دلیل یې د دغو ټاکنو د ځنډیدو د بودیجې نشتون هم و. د دې تر څنګ جدي اصلاحات غوښتونکي موږ ټول چې دا اصلاحات په یو دېرشم د حمل په کمیسیون کې ناممکنه خبره وه، ځکه دوی ډېر جدي ماموریتونه نور ترلاسه لري. تر اوسه پورې د پلازمېنې کابل هغه لومړنۍ پایلې نه دي معلومې. د دې ترڅنګ هغه د مکافات او مجازاتو اصل چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او جدي اصلاحات په فهرستونو کې د بایومټریک په مسله کې د دوی کارکونکو په مسله کې دا یو بل دلیل و چې ټاکنې وځنډې دي او همدارنګه یوازینی بل مهم دلیل یې د خلکو د اعتبار مسله ده چې د مجازات او مکافات او اصل که دلته معلوم نسی هغه له لاسه تللی اعتبار موږ بیرته باید له لاسه ورنکو او بیرته یې په لاس راوړو. اصلی دلیل د دې چې ولې تر اوسه هغه مخکښ کسان چې موږ ورته منتظر یو چې دوی باید کاندید سي او نوملیکنه کې دوی هم ګډون وکړي، یو خو دوی په د انتخاباتي ټکټونو باندې تر اوسه جوړ نه دي راغلي، هغه په ټولنیزو رسنیو کې د دوی جنجالونو شاهدان موږ ټول یو، او لبل مخه د اعتبار مسله هم ده ځکه په تیر ټاکنو کې هم نوماندان له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ وو. د دوی رای ورکې سولې، د دوی رایې بې ځوابه پاتې سولې، تر اوسه پورې د کابل ولایت د نوماندانو هغه لومړنۍ پایلې نه دي اعلان، څه کم دوه میاشتې ترې تېرې سولې خو تر اوسه پورې لومړنۍ پایلې موږ نه لرو. دا مسله هم ډېره مهمه ده، خو اصلي مسله دا ده چې د قانون پر بنسټ اوس موږ حق نه لرو د دې چې وایو حتما دوی اعتبار نه لري، ځکه بیا دا د کمیسیون ستونزه نه ده. هر څوک چې غواړي ولسمشریزو ټاکنو ته ځان نوماند کړي خو موده یې ورته ټاکلې ده ځان دې نوماند کړي، یعنی دا داسې کار نه ده چې یا په زور څوک ترې وغواړي یا هم ورته وایي چې راسي ستاسو ګډون.
خبرو داسې جوته کېږي چې هم د انتخابات په خپلواک کمیسیون باندې د سیاسي مطرحې څېرې باور کم لري او په بل خوا انتخاباتي ټکټونه تر اوسه پورې بشپړ شوي نه دي. داسې کسانو هم ځانونه کاندید کړي دي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د لومړنیو نتایجو کې دی ناکام شوی ده، یعنی حتی زرګونه رایې هم نه دي پوره کړي. بیا څنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه شرایط چې د جمهوري ریاست انتخاباتو یو کاندید لپاره ایښودل شوي دي هغه بشپړ کړي دي؟ دلته څه روان دي؟
موږ دا نه سو ویلی چې هغه کسان به دا شرایط بشپړ کړي یا بې نه کړي، ځکه تر اوسه پورې د ځینو کسان چې هغه په رسمي بڼه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته راغلي خپل اسناد یې سپارلي، البته د دوی اسناد تر ارزیابۍ لاندې دي. دا به وروسته جوته سي چې آیا دا کسان واجد شرایطو دي، دوی کولی سي ځان نومان کړي یا نه سي کولی. بل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د ثبتنام بهیر هغه د اساسي قانون او د افغانستان د ټاکنو د قانون مطابق مختزی. په اساسي قانون کې شپیتمه ماده، یو شپیتمه ماده او همدارنګه اته دېرشم ماده د ټاکنو د قانون
پر سب زیو بل سوال درځم. ما مخکې دا ونه وکړه چې دا کس زرګونه راینه دی وړي، نو د انتخابات د جمهور رئیس یو کاندید لپاره یو لک تذکری شرط خودل سوی ده، د لکومه کړ د تذکری
شدا چې د کومه کوي هغه بیل سوال دی، او شدا غنم چې پښتنه دغه کس څخه وسی. اما د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مهمه
مسولیت
لري، مهمه دا ده چې په قانون کې هم په اساسي قانون کې هم د ټاکنو په قانون کې واضح لیکل شوی دی چې دا کس چې ځان کاندید دی دی باید مسلمان وسی، د مسلمان پلارو مور څخه وسی، د افغانستان تابعیت ولري، تر څلوېښت کاله پورې د عمر وي، سل زره تذکری چې هغه استیکر سوي هغه کمیسیون ته وسپاري. یعنی دغه شرایط کې یو کس پوره کې نور موږ ته سوال نسته، د یو ډیموکراټیک اورګان په حیث باندې دا شخص د خپل ډیموکراټیکو حقوقو څخه استفاده کوي او راځي د اسناد د ارزیابۍ څخه وروسته په رسمي بڼه باندې نومان کیږي. او دا چې په برېښنایي رسنیو کې هم موږ ځینې خبرې واورېدلې چې څوک وایي پلانې د افغانستان نوم نه مني، د افغانستان هویت نه منی، هغه بیلی خبرې دي. کله چې څوک موږ ته خپل تذکره را نوړي موږ د سفتنام حق نه ورکو. کله چې دا شرایط بیا پوره کی خپل تذکره راوړي، سلزله تذکره نور یې راوړي، هغه شرایط چې نور ورته په نظر کې نیول سوي هغه پوره کی، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د سفتنام حق ورکوي.
مروجانه په دغه سوال باندې ته نظر مغواړم.
دا د هر افغان حق ده چې ځان نوماند کړي له دغو شرایطو چې حق پرست صاحب ویلې د په قانون کې ذکر سوي دي، او بې له قانونه پرته بیا که لکه نور موارد چې دوی نقص کړي دي دا هم نقص کړي، بیا به هم د افغانستان خلک په دې کې ستونزه لري. هغه موارد چې د اساسي قانون پر مادو کې راغلي دي همغه دي چې حق پرست صاحب ویل مسلمان دی وي، افغان دی وي، تابعیت ولري.
ځینې خلک داسې کسانو چې افغانیت نه مانو خو د انتخابات خپلواک کمیسیون اوس ورته اجازه ورکړې ده، نه خو براله چیغې ویلې.
د افغان منل او نه منل په یو شخصیت باندې یا هم په یو کس باندې اړه نه لري. د ده په تذکره کې لیکل سوي دي چې افغان یم، دا چې د ده په زړه کې څه دي هغه باندې موږ کار نه لرو، خو درو همدا اوس دی په علني توګه دی افغان حسابېږي. او کله چې افغان دا ورځې ګډون کوي، یعنی چې د ده په تابعیت پورې هم کمیسیون هغه ته په درنه سترګه کتلي دي او ثبتنامې کړی ده، خو دلته د منلو او نه منلو د خوښي او ناخوښي مسله نه ده مطرح.
اکبر صاحب کا بل برخه تراسو د بحث د د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره یا راتلونکو انتخاباتو لپاره د عملیاتي پلانو په اړه باندې کراته وغږیږي چې مواد ته اړتیا ده، د امنیت ستونزه ده، دلته په دې برخه کې تاسو څومره کارونه کړی دي، څومره مخکې تللی؟
ډیره مننه. یو مخکې تر دې ستا سوال تراسم، یو ځل بیا هم ستاسو تیرې خبرو باندې یو اشاره لرم. هغه کسان چې د دې دا کول چې زه افغانیت نه منم او یا دا چې د افغانستان نوم نه منم، په دې برخه کې بیا هغه کسان موږ ته خپل د هویت پاڼه یا تذکره راوړې ده چې په تذکره کې ډیر واضح نشته سوی دي چې ملت افغان. که دغه شخص موږ ته تذکره را نه وړي، په هیڅ وجه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون پر اساس، همدارنګه د ټاکنو د قانون پر اساس، دته د ثبتنام حق نه ورکوي. ښه، د عملیاتي عمراتو پر اړه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه باید ووایي چې دا اوس د زیرفت ارګانونو سره، د حکومت سره، همدارنګه د نړیوالې ټولنې سره په بیلابیلو مسایلو کې خبرې اترې روانې دي. د حکومت سره جدي په عملیاتي اړخ کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خبري د امنیت پر تامین باندې دي چې آیا هغه ټارګټ چې موږ په زرګونو مراکز دوی ته ورکوو د ولسمشری ټاکنو لپاره او د درو نو ټاکنو لپاره، دوی کولای شي چې امنیت تامین کړي کیا؟ ځکه په دې برخه کې موږ اندېښنې لرو. په 5,300 مراکزو کې موږ ثبتنام ترسره کړي په دولسي جرګې په ټاکنیز نظام کې، اما بدبختانه په 5,400 مرکزونو کې موږ ټاکنې ترسره کړې. چې په 5,400 مرکزونو کې هم ځینې مراکز تر شدید نامنویو لاندې وو، چې دا یو ډیر غټ چیلنج وو چې په دې برخه کې د حکومت سره جدي خبرې روانې دي تر څو موږ خپل عملیاتي پلانونه او دغه اپریشن پلان د مراکزو د تعداد مطابق هغه په نظر کې ونیسو او هغه تهیه کړو او د هغه د انتقالاتو د برخې دپاره، د بودیجې دپاره، د ناظرینو دپاره، د پرسونل دپاره، د مراکزو دپاره، د حساسو غیر حساسو مواد دپاره، په دې ټولو اړخونو کې موږ خپل چمتووالی ورته ونیسو. نو ځکه بل مهمه مسله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د پاره ده چې موږ په وخت او زمان باندې فند ترلاسه کړو، بودیجه چې دا څلور نوې ټاکنې چې ترسره کیږي دا یو ډیر غټ بودیجې ته اړتیا لري، چې په دې برخه کې د نړیوال ټولنې سره جدي خبرې روانې دي او د حکومت سره. نړیوال ټولنې هم پر ځینو مسایلو باندې تاکید کوي. د مثال په ډول یو مسله دا ده چې دوی غواړي دا چې د ملل متحد په منشور کې د ډیموکراسۍ د تحقق او د تطبیق لپاره بودیجه په نظر کې نیول سوې ده. بیا دوی بیل پروسیجر لري چې دوی به د پروسیجر پر اساس باندې موږ ته بودیجه راکړي. د دوی پروسیجر تې کول هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره یو ستونزه ده، ځکه وخت زموږ کم دی چې د دوی پروسیجر تې کیږي، بودیجه ترلاسه کوو، موږ خپل وخت لا سر کوخ. په دې برخه کې ان شاء الله چې د اندېښنې وړ خبره نه ده، ډیر ژر به هم د نړیوالې ټولنې د خوا څخه هم د حکومت خوا بودیجه تمویل شي.
اغلی امینی، تل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو د عملیاتي پلانو سره څنګ کې د نورو پلانو په اړه باندې څرګندونې کې ملت ته ډاډ ورکوي، خو په عمل کې چې بیا وګورو ستونزې موجودې وي. ګوره، د میزان د 28مې 9مې همدارنګه د عقرب 15مې انتخابات موږ تاسې ولیدل چې په درې واړو انتخاباتو، یعنې یو ورځ وروسته انتخاباتو کې ځینې مرکزونه چې فعال وو، همدارنګه د کندهار په هغه انتخاباتو کې بیا بیا ستونزې تکرارېږي. دغه عملیاتي پلان په برخه کې تاسې څه نظر لرئ؟ آیا د عملیاتي پلان په جوړولو کې تاسې ته ونډه درکړل سوې؟ تاسې وړاندیزونه ورته سو؟
د حقبره صاحب خبرې زه تر ډېره حده پورې منم او تر ډېره حده پورې ادارت کیږم، ځکه په 28مې او 29مې د میزان او همداسې یوه اونۍ وروسته بیا په کندهار کې چې موږ ټاکنې درلودې، یوازینۍ ستونزه مو امنیت نه وه. په کابل په څو کیلومترۍ او په څو مترۍ کې چې د کمیسیون یو محل او مرکز هلته شتون لري، هغه ته د ټاکنو مواد نه وو رسېدلي، هېڅ امنیتي ستونزه یې هم نه درلوده. په تیرو نسبت تیرو ټاکنو ته موږ په کندهار کې هیڅ امنیتي ستونزه نه درلوده چې داسې جدي وي چې دوی مواد ونسي رسولی، خو له بده مرغه هلته بایومتریک ونه رسید. فهرستونو ستونزه درلودې سره له دې چې دوی وعده ورکړې وه موږ ته د 28 او 29 میزان ټاکنې تجربه سولې، او له دغې تجربو نه موږ ګټه اخلو او په کندهار کې به بیا نه تکرارېږي، خو له بده مرغه دا تکرار سولې. او موږ یې منو چې افغانستان د دلته امنیتي ستونزې شته، خو یوازینۍ ستونزه مو امنیتي نه وه. هغه ډېر مثبت پوینټونه د تیرو ټاکنو د خلکو ګډون او د امنیتي ستونزو کموالی وه، خو له بده مرغه کمیسیون مدیریت سم نه وه چې دغو هغو محلونو او مرکزونو ته هم دوی د ټاکنو مواد ور ورسوي چې موږ هلته امنیت درلود. د بودیجې مسله، هغه وخت کې به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بودیجه ورکول کېږي چې دوی اصلاحات راولي. نړیواله ټولنه هم د اصلاحاتو غوښتونکی ده، او جدي اصلاحات بل په هیڅ ډول ناراضي، ځکه دلته ټاکنې مو ترسره سولې، ښه تیر به سو د 28 او 29 د میزان، او بیا په کندهار کې له ټاکنو له ستونزو به تیر سو. اصلي ستونزې د موږ په د کابل په یو ځل شمېرلو کې، بیا شمېرنو کې، دریم ځل شمېرنه، اوس د څلورم ځل لپاره د ځینو محلونو رایې تفتیش کېږي او حسابېږي چې تر اوسه یې هم سرنوشت معلوم نه ده. یعنی اصلي ستونزې په کمیسیون کې موږ درلوده، له بده مرغه نه په امنیتي ستونزه وه، نه هم د بودیجې ستونزه وه. وروسته له دې نه هغه اعتبار چې موږ په کمیسیون درلود، له بده مرغه هغه مو له لاسه کړی ده. اوس که کمیسیون په واقعي ډول د افغانستان د خلکو لپاره دوی کارم کوي، ځینو شکونه رامنځته کېږي چې کمیسیون بیا لکه تیرو ویناو غوندې بیا دا نقص نه کړي. ځکه زما ډېره دقیقه په یاد ده، د جمعې په ورځ باندې چې سبا ته شنبه ورځ وه، 28 د میزان، و دوی وعده ورکړه چې ټول افغانستان ته موږ د ټاکنو مواد رسولي دي. او سبا به په 8 بجو ټولو مرکزونو او د محلونو دروازې به د خلکو په مخ پرانیستل کېږي او خلک به ګډون پرې کوي. خو له بده مرغه د شنبه په ورځ باندې تر 11 تر 1 بجې تر 2 بجو پورې هم د مرکزونو دروازې پرانیستل شوې.
خلک په دې باندې خبر هم دي او سترګې لیدلې هم دي. ته مخکې د اصلاحاتو یادونه وکړله، دغه د انتخاباتي نظر بنسټونه همدارنګه نړیواله ټولنه خپل افغان حکومت مطرح سیاسي چیرې سیاسي جریانونه ټول د اصلاحاتو غږ پورته کوي، کمیسیون وایي موږ اصلاحات راولو، تر اوسه پورې کمیسیون په دې برخه کې څه کارونه کړي؟ حق پر صاحب،
مخکې تر دې چې ستا سوال ته راسم، اول کله چې پاتې ویشتم نوویشتم د میزان موږ ځینې ستونزې درلودلې، موږ خپل ځان ته برات نسو ورکولی. په ځینو مسایلو کې موږ واقعا ستونزې درلودې، د مثال په ډول ځینې کمی او کاسي په مدیریتي اړخ کې موجود وه چې پر دې موږ سترګې نه پټو. امنیت یو غټ چالی شو. نه امنی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د پالیتونو پر وړاندې باندې پاتې ویشتم نوویشتم د میزان چې پر دې باندې هم باید سترګې پټې نه سي. امنیت یوازې دې ته نه وایي چې یو ځای چاودنه وسي، نه امنی یوازې ته نه وایي چې یو ځای چاودنه کېږي، یو ځای مین پټاویږي، یو ځای بل څه کېږي، نه نه امنی دې ته هم وایي چې د دښمن د خوا څخه اعلامې خپرېږي. زموږ کارمندان
تاسو ولیدل چې خپل اننه مرکز کې لکه مروجنه چې مخکې یادونه وکړه د کابل په مرکز،
تاسو اجازه راکړئ
دلته د بایومټریک ستونزه وه، د لیستونه زوا د
تاسو اجازه راکړئ زه د مسله درته واضح کوم. بل په قانون کې تاسو وګورئ، واضح د ټاکنو په قانون کې نشته سبي دي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په د انتخاباتو په ورځ باندې د پوهنې د وزارت، د وزارت تحصیلاتي عالی، د کارمندانو او همدارنګه د ښوونکو څخه د بشري قوه په حیث باندې کار اخیستل کیږي. یعنی د قانون په اړه، د قانون لمخې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د پوهنې وزارت، د تحصیلاتي عالی د وزارت، د ښوونکو څخه استفاده وکړي د کارمندانو په حیث باندې. موږ د پوهنې وزارت څخه رسمي لیستونه وغوښتل او دوی زموږ سره په زرګونو کسان د لیستونو مطابق، د مکتوب مطابق معرفي کړل. مګر بدبختانه کله چې موږ 28 د میزان ورځ را پیل کیږي، په زرګونو کسان مراکز ته نه حاضرېږي. دا یو غټ چالش شو. بل د انتقالاتو په برخه کې موږ ستونزه درلوده، یو شمېر امنیتي پوستو او چوک پوینټونو بدبختانه په وختو زمان باندې زموږ کارمندان ته اجازه ورنکړل چې دوی دا مواد انتقال کې مراکزو ته، او یادا چې دوی خپل د حضور پیدا کې په مراکزو کې، چې دا یو غټ ستونزه و. یو شی چې بیا زه تاکید پر کوم، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل ځان ته برات نه ورکوي. ستونزې موږ کمی او کاسي په مدیریتي اړخ کې درلود، اما ټوله پړه او یوازې کمیسیون ګرم ګڼل بیا هم انصاف او عدالت نه دی. ښه، راځم ستاسو د سوال مطابق، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم هغه ډاډ چې ملت ته ورکوي، سیاسي آزادو ته، مدني ټولنې ته، سر بنسټونو، د حکومت نړیوالې ټولنې ته، په هغه اساس ورکوي چې زموږ سره د ټاکنیز نظام شوراکه چې په دې برخه کې مسولیت او مکلفیت د قانون په اړه لمخې دوی لري زموږ سره وژه پروژه په ماهنګۍ په همغږي باندې کار وکړي که بیا هم په دې برخه کې حکومت نه غړي وکړي همدارنګه نړیواله ټولنه په وخت زمان بودیجه تمویل نه کړي سیاسي احزاب مدني ټولنې د سر بنسټونه په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون معجزه نشي کوي بغیر د ملت د حکومت د دغه شوراکاو د همکارۍ د همغږي او د حسن نیت بغیر ټاکنیز نظام په ښه ډول باندې تطبیق کېدای نشي
تاسو مروجنه په دې لسوي کلن رټو کېره
او دا چې په هغه محل کې چې ما سپتنام کړی و د کابل چې پلازمې نه ده دغه پزړه کې یو محل و هیڅ امنیتي ستونزه نه و دواړو ورځو کې ما درې ساعته پورې هم انتظار وېس مانوم په لست کې نه و د دې جواب پات کمیسیون ورکړي زه د خپل رائے له حق څخه محروم سویم د دې ترڅنګ د انتقال په باس کې چې دوی ویل موږ انتقال نسوي کړی او موږ ته ستونزې جوړې کړې د جمعې په ورځ د دې پرځای چې دوی راسي وې موږ ټول محلونه او مرکزونه ته مواد رسول دي ویلي به چې د افغانستان خلکو موږ ته اجازه نه راکوي دا مواد موږ نه رسوي نن به موږ هم تاسو په درد کې به شریک وو موږ به هم له تاسو نه ملاتړ
کوو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پر سوم درنګ د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات یا فیفا ویان د میروا منی له تاسو نه مننه چې استودیو ته راغلی درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره
زما رایا زما حق
میوند ولسوالی مواد په روند سره خلاصې وي
مونږه میرمنه بیا هغه میرمنه
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو